بجی شوې وړاندې درته اونیز پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څنګ خبريږي. خو اوس په موکړی لاندو خبرونه ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. د دغه وزارت مالی او اداري مشر غلام غوث ناصري رسنوي ته ویلي چې په دوو وروستیو ورځو کې په پکتیا، غزنی، لغمان، لوګر او میدان وردګ کې سیلابونه راوتلي چې له امله یې شپږ کسان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دغو سیلابونو 400 کورونه بشپړ وران کړي او 1500 نور هم سرسري تخریب شوي دي. د نورستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم وایي چې دغلته سیلاب ځپلو ته باید بیړنۍ مرستې وشي. دغه ریاست مسؤلین وایي چې دغلته لږ تر لږه 8 کسان په سیلابونو کې وژل شوي او ډېرې لارې ګودرې ورانې شوي دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی، خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده. د جولای د 12 یا د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل چې په 2006 کال کې د نړۍ په کچه د نفوسو وده 1% کمه شوې وه، چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا وروستیو ناکراریو کې ونډه ولري. انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانونو سبب شي. او د قرغزستان 11 وګړي د تاجکستان له بنده خوشې شول. دغه کسان پر پولې د ناقانونه اوښتو له کبله بندیان شوي وو. د خوشې شوو له ډلې حیدر بیک خیدروف د آزاد اروپا آزادۍ راډیو ته وویل هغه او لس نور ملګري یې چې د یوه کال په اوږدو کې د تاجکستان سرحدي ځواکونو نیولي وو له بنده خلاص شول. د تېرې جون میاشتې په 3 نیټه قرغزي چارواکو 11 تاجک اتباع له بنده خوشې کړل. په مرکزي آسیا کې ډیری سرحدي سیمې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته په لانجمنو سیمو اوښتې دي.
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو لمیدانا په یو بلونی خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې ووم ځای خپل کړ. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په ننګرهار کې د نجیب طریقي په نوم د کرکټ د جوړیدونکو لوبغالي رغنیس کارونه تر کومه ځایه رسیدلي.
همدا شان چاردیوالی مکمل شوې ده. دروازې مورته ولګولې، دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر.
آیا د چیندرو د لوبې په اړه معلومات لرئ؟ په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې معلومات واوري. افغان کرکټ بورډ د تیر حکومت پر مهال د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نجیب طریقي په نوم د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چارې پیل کړې. خو دغه لوبغالي د جوړېدو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. دا چې ولې پاړې د ننګرهار د کرکټ بورډ د سرپرست نعمت علم خبري اورو.
د نجیب طریقي لوبغالي کارونه روان دي. خو اختر ناراضي خو سټاپ شوی او درېدلی د بانکي او نور هغه په اساس نجیب طریقي ګراوند چمن شوی دی او لیول یې پاتې دی. چمن مونږ کرلی دی، لیول درې لاسه لیول دی. ډېر کرکټ نړیوال سټانډارډ سره چې کوم میدانونه دي هغه سه لیول کېږي. همداشان چاردیوالی مکمل شوی ده. دروازې مورته ولګولې، دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر. دلته صرف مونږ سره اوس دوه کارونه پاتې دي. یو په دیننه په لوبغالي کې د وکټو یا پیچونو جوړول دي چې شپږ پیچونه پکې جوړیږي. هغه کار هم انشاءالله څو ورځو کې شروع کیږي. تر ټولو کار لوی کار چې لا نه ده شوی او مخه زمونږ ډب کړي ده، هغه د تماشانو د ناستې ځای دی. دغه سیمه او دغه ځمکه چې ودا پخوا یې وکنده وه او بوټي او ګنده بوټي او دغه ځای ډېر داسې کندې کپرې او ناستې تنو جوړ. هغه مونږ په همداسې بلډوزرو سره او خپلو مشینانو سره لیول کړی دی. د کرکټ بورډ د مونږ د انجینرۍ ډپارټمنټ په وینا که مونږ دلته اوس تماشان لپاره د ناستې ځای یا چندونه جوړو، دغه ځمکه لیول نه ده، همواره نه ده. نو دا چې کلکه شي دې لپاره باید مونږ او تاسې صبر وکړو چې کله مونږ ته دغه اطمینان حاصل شو انجینري ټیم دغه ساحه بیا وکتله چې په دې باندې اوس تعمیر جوړ شي، دا ځمکه نه شنیږي، بیا به تماشایانو ځایونه هم پې جوړیږي. نو میدان به ان شاء الله درې سلور میاشتو کې لوبه کول ته آماده شي خو پرته د تماشایانو د ناستې ځایونو څخه هغه کار به ان شاء الله مونږ راتلونکي کال ته پرېږدو. هغه ډېر مهم دی، نو داسې نه خدا نخواسته چې مونږ هلته زیات مصارف وکړو ډېر زیات او بیا بله ورځ له زیان سره مخ یو، نو بیا به ټولو لپاره خفګان او د زیان خبرې. نو نجب تری کی گراؤنڈ بھی ان شاء اللہ ڈیر زر پال شی کارون ڈیر خروان دی او تقریباً تراویا پنزا و پیسو دو پورے کارون بش پڑ شی دی
د نجیب ترکی په نوم چې کوم لوبغالی په جلال آباد ښار کې جوړیږي څومره مهم دی، ځکه بل لوبغالی چې په ننګرهار کې دی هغه له ښاره لیرې دی، نو طبعا وړاندې انتقاد دا موجود و چې هغه لوبغالی کې د سیالۍ پر مهال باندې هلته مینهوال نشي ورتللی. که دا لوبغالی جوړیږي څومره اثر غورځوي، څومره اغیز لري د دغه سیمې په کرکټ باندې؟
دا لوبغالی خو به د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې یو ډېر نایاب رول ولوبوي. د ښار په اوله ناحیه کې د ولایت مقام تر څنګ په ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري. یعنی زه تاسو ته په دعوې سره وایم، هم دعوه کوم هم وعده کوم چې دلته د شپږیزه لوبه وشي زمونږ کرکټ بورډ به تر ملیون دو ملیون ډالرو صرف دوی ټکټ آمدن ولري. همداسې چې دا ډېره بزنس ایریا ده، دلته به تجاران خپل شرکتونه اعلانونه او دا زمونږ میدان کې خپروي، یو ټورنمنټونه به وي دلته تقریبا مونږ دا څلوېښت زرو تماشانو ظرفیت ولري او مونږ هر لوبه کې یو ډېر عادي ټکټ هم وټاکو. مونږ دغه ګراؤنډ به ټولو لوبو تماشایانو ډکې، دا ګراؤنډ کرکټ بورډ ته، افغانستان ته، ننګرهار ولایت ته د پرمختګ یوه سرچینه ده. ډېر به مونږ آمدن به ورسره زیات شي، کرکټ به زیات شي او چې کله مونږ زیاتو تماشانو سره لوبې کوو هغه لوبې نړیوالو ته ښه انعکاس کېږي. نو یو ډېره غوره هر سنه افغانستان کې او په ټول هغه کې، نو دا میدان مونږ لپاره ډېر مهم دی، ډېر زیات اقتصادي اړخ دومره مهم دی چې مونږ کرکټ په خپو ودرېدلی دی خو لا به مستحکم او قوي کی.
د ننګرهار د کرکټ بورډ د ادارې سرپرست نعمت عالمو د کرکټ افغان مشهور لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او د غشان خوست کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړی. دا چې له نوموړي سره په دې کمپاین کې نورو کومو لوبغاړو برخه اخیستې او تر دې دمه یې څومره مرستې راټولې کړې نور حالې په یو راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپله مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده. شاهد افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دی، په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم او له زړه پرې خواشي نه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوالو او د هیواد په کچه له ټولو تجارانو او خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب ووایه او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل هم مرسته کوي او نورو هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو سلیر بیسو ساعتونو کې شاوخوا 50,000 پاونډه مرسته راټوله شوه او هغه یې د 50,000 پاونډو ټولولو هوډ کړی و، خو اوس دا شمېره له دې راپورته شوې. د راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهورو لوبغاړو هم بدرګه کړی او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و امریدل چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړی. آیا کله مو د چندرو لوبه کړې او پاړې معلومات لري؟ دا د افغانستان په سیمه ایزو او ملي لوبو کې راځي چې ډیر وخت د کوچنیو نجونو او هلکانو لوري په کلیو او بانډو کې ترسره کیږي. دا چې دغه لوبې قوانین څه دي او څنګه کیږي زموږ همکاري په اړه درته معلومات وړاندې کوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندوره لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې او واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل پاتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویمې او درېمې خانې پلانوالی اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړیو دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کېښودل کېږي. لومړی دویم یا درېیمې خانې ته خور او ورور، دم قدم، صحرا او اسمان. په ځینو سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمی، اگر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کېږي، خو که چېرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کېږي. د نوبت د نیولو لپاره وچه لمده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرده تیږه وي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتي نارې، بیا یې لومړۍ خانې ته اچوي. په یوه پښه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېیمې خانې ته هم په یو پښه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پښه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چیتۍ د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کېږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. که چېرته لوبغاړی خپله چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پښه په خط راشي، یا چکلا د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکلا او پښې د سیند خانې ته وردنه نه شي، نو د لوبغاړي نوبت سوځېږي او پر ځای بل لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکله تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکله په تندي ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکله لومړۍ خانې ته اچوي. په هغه صورت کې چې چکله لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې د هغه کېږي. لوبغاړی د چیلیپا نښې په کاږلو سره خانه نښه کوي او د خپل ځان یې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده، او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتني مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګوزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح ده. د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح ده. په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانه شي او یا یې پښه سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو هو هو، او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کېږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ایزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چېرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګوزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبل میدانه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420221200641401.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګې درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلي چې د یو څه خزان بل ډول خي، دوی ولی د جالی شخصیت پوستکه یا غوندی
په جالی توګه خلکو د واړی چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالی شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالی شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ده ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند په ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې دغه انسان دغه
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعضی خلکی دي چې انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله هم قمندان یم، ما هم انډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه سوې له دروغو نه به یې دا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه سوې هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالی شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښیي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوای شي. دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دا به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د څه وخت لپاره د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا دې ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح که چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو غنو په غو صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینځ کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته، نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راگیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو ویدونکو، د تانې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو، تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
بلها گلنا پکی ہو اندنا ہے بہار